څلور بجې شوې. احمد شیبر یم. دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې مو هرکلی کوم. په کابل کې د جمعات دننه چاودنې پیژندل شوی دینی عالم مولوی ریحان وواژه او یو شمېر یې ټپیان کړل. تر خبرونو وروسته د دې پیښې تفصیل درکوو. خبرونه اجمل ان وړاندې کوي.
نن د کابل په یو جماعت کې چاودنې مشهور دینی عالم او مفتی مولوی سمیع الله ریحان وژلې او شپاړس تنه نور یې ټپیان کړي دي. د سرپل او بلخ ولایتونو څخه د څو پوستو د سقوط رپورټونه ورکړل شوي او د برتانیا صدراعظم تریزا می اعلان کړی چې د جون په اوومه نیټه د برتانیا د محافظه کار ګوند له مشرتابه استعفا کوي. نن د کابل په یو جماعت کې چاودنې مشهور دینی عالم او مفتی مولوی سمیع الله ریحان وژلې او شپاړس تنه نور یې ټپیان کړي. پیښه د نهمې امنیتي حوزې اړوند د التقوا جماعت کې شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادۍ راډیو ته وویل چاودیدونکي مواد مخکې له مخکې په التقوا جماعت کې ځای پر ځای شوي وو. د وی نن یوه بجه او شل دقیقې د نهمې امنیتي حوزې اړوند په التقوا جماعت کې د افغانستان د خلکو د دښمنانو لخوا مخکې له مخکې چاودېدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو چې چاودنې مشهور دینی عالم مولوي ریحان وژلې او شپاړس تنه نور لمونځ کوونکي ټپیان کړي دي. پیښه هغه مهال شوې چې په دې جماعت کې خلک د جمعې د لمانځه لپاره راټول شوي وو. لا ارکس خبیا په یوه خبر پاڼه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخلي د ابرید غندل شوی او زیاته کړي ترهګر د خپل اصلیت د پټولو د خپل جنایاتو د توجیه په هدف د دینی احکامو او الهی ارشاداتو د ناسم تعبیر او د دینی عالمانو د حقانیت د رساغک د خاموشول لپاره د مولوی ریحان په څیر دینی عالمان په شهادت رسي. ولسمشر غنی اړوند مسولینو ته د دې برید د څیړنې امر کړی. مولوی سمیع الله ریحان مشهور دینی عالم چې په خپل ویناو کې د افغان دولت او نظام پلوي کوله او ډیر کله به یې د دینی مسلو په اړه راډیووي او تلویزیونی خبرونو او بحثونو کې ګډون کاوه. د سرپل ولایت په سوزمکلا ولسوالۍ کې د ملي اردو یوه مهمه پوسته د طالبانو لاس ته ورغلې. د سوزمکلا ولسوال صبغت الله نن سهار ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ خو ډیر جزئیات ورنه کړل. له بلې خوا د سرپل د ولایتي شورا رئیس محمد نور رحماني وایي طالبانو تیره شپه د سوزمکلا ولسوالۍ پر امنیتي پوستو د برید پر مهال د ملي اردو یوه پوسته نیولې، دوه سرتیري وژلي او پنځه نور یې ټپیان کړي. ښاغلی رحماني ویل په دې حمله کې چې تیره شپه په یوولسو بجو وشوې ملي اردو یو سرتیری له طالبانو سره مرسته کړې او له حملې وروسته تښتېدلې. ښاغلی رحماني ازادي راډیو ته د دې حملې پر جزئیاتو داسې وویل. د وی د دولت مخالفینو د سوزمکلا ولسوالۍ په اړوند سیمو کې تهاجمي حملې پیل کړې چې په نتیجه کې د ولسوالۍ په مرکز کې کمربندي پوستي او لاغې ډلې د ملي اردو مهمې پوستي د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلې. دا سرپل ولایت سیمیز چارواکو د طالبانو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د یو بل خبر له مخې طالبانو د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې امنیتي پوسته نیولې ده. د بلخ د پولیسو غیاند عادل شاه نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې حمله کې د سیمیزو پولیسو دوه قمندانان وژل شوي دي. خو یوې سیمیزې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل په دې حمله کې څلور سیمیز پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په یو خبر کې ویل شوي چې د بلخ ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په بمبارۍ کې د ولسي پاڅون دوه سرتیري وژل شوي. د فراه ولایت چارواکي بیا په شیبکو ولسوالۍ کې د بي پلوټ الوتکو په یوه حمله کې د یو غیر حکومتي ټولنې د دوو کارکونکو د وژل کېدو خبر ورکړي. د کندهار امنیه قمندان هغه رپورټونه رد کړي چې وایي په عینو مینه کې په پرونۍ موټري بمي حمله کې بلوڅان پنخه شي وو. په عینو مینه کې تیر شپه ناوخته په یوه موټري بمي چاودنه کې لس کسان ټپیان شول چې شپږ ماشومان او څلور ښځې پکې وو. د کندهار امنیه قمندان تادین خان پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د دې حملې هدف معلوم نه دی خو هلته د بلوڅانو شتون یوه بې ځایه او دروغجنه ادعا ده. تادین خان وایي چاودنه د کندهار د ملي امنیت د پخواني ښاري مدیر ظاهر شاه د کور مخې ته شوې او ښایي نوموړی به د دې حملې هدف و. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د برتانیا صدراعظم تریزا می اعلان کړی چې د جون په اوومه نیټه برتانیا د محافظه کار ګوند له مشرتابه استعفا کوي. مینن په لندن کې وویل د ګوند د نوي مشر تر ټاکنې پورې به د برتانیا د سرپرست صدراعظم په توګه دنده ترسره کړي. ګومان کېږي چې د برتانیا د محافظه کار ګوند د نوي مشر ټاکل به څو اونۍ وخت ونیسي. تریزا می له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو سرسخت ملاتړې ده. نوموړي په 2016 کال کې د اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په اړه تر یوې ټول پښتنې وروسته د راپورته شوي کړکیچ په ترڅ کې د برتانیا د صدارت څوکۍ ته لاره ومونده. نوموړي د هغه څه له کبله چې له اروپایي ټولنې څخه پر وخت د برتانیا په ایستلو کې د دې ناکامي ګڼل کیږي د خپل ګوند لخوا تر فشار لاندې وه. اوس ټاکل شوي چې د برتانیا به د اکتوبر په 1 له اروپایي ټولنې څخه ووځي، خو د برتانیا پارلمان تر اوسه هم له اروپایي ټولنې څخه د دې هېواد د وتلو شرایط نه دي تصویب کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ استخباراتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې له عدلي وزارت سره د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د تحقیقات په بیا کتنه کې بشپړه همکاري وکړي. مولر د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په کمپاین کې د روسیې د لاسوهنې په اړه تحقیقات کوي. ولسمشر ټرمپ دا فرمان پرون ورکړ چې د سپینې ماڼۍ لخوا د مولر د تحقیقاتو د بې اهمیته کولو لپاره د روانو هڅو وروستی مورد ګڼل کېږي. د مولر روسیه رپورټ چې تېره میاشت خپور شو د استخباراتي څېړنو هغه نتیجه تاییدوي چې روسیه د 2014 کال د انتخاباتو په کمپاین کې لاسوهنه کړې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې د جمعه د نن چاودنې پیښندل شوی دینی عالم مولوي سمیع الله ریحان وواشه. د بویل
د ټولې دنیا فوجان دی یو طرف ته شو زما دی یو فوج وخت سره نه برابر دا ایمانان ویم دا قیدتان ویم دا استامن ویم او دا د اسلام حکم دی. زه افغانم، د دې ملک یم، د دې وطن یم، دا مې خاوره ده، دلته بمرم.
د غزنی امنیت قمندان وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو پر ضد هوایي بریدونه زیات شوي او ادامه به پیدا کړي.
دا د ضربات کم هم نشي چې څو دی اران شي سوله ونه کړو د موږ خبرو ته کې نه دي.
د افغانستان په شمال کې د داعش حلو ځلو ته چارواکو اندېښنه ښکاره کړې. بل لور ته په ختیځ کې د نورستان والی وایي
د نورستان مشرانو د واما په ولسوالۍ کې غونډه وکړه، ټول ولس دا اعلان وکړه چې موږ د داعش په وړاندې د دولت تر څنګ اوږه په اوږه جنګېږو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه روانه ده، په دې اړه هم په روانه خبرونه کې اورېدلی شئ. مخکمو په خبرونو کې دا خبر درلو چې نن په کابل کې چاودنه شوې ده. دا چاودنه د جمعه د نن شوې ده او پیښندل شوې دینی عالم مولوي سمیع الله ریحان هم په دې چاودنه کې وشل شوې ده. د پیښې جزئیات له کابل د ازادي راډیو خبريال خان محمد سین څخه اخلو. بلې سین صاحب، له کابل سره مو ټلیفوني رابطه ګډوډه ده. سین صاحب سره اورو. دا چاودنه د کابل په نهم ناحیه کې شوې ده. کله چې مو ټلیفوني رابطه بیرته سره سم شوه، له کابل سره به ارتباط ټینګ کړو او د دې پیښې جزئیات به له تاسو سره شریک کړو. غزنی ته به مخه کړو. د کابل د پیښې جزئیات وروسته په خبرونه کې درکوو. د غزنی ولایت امنیت قمندان سمونوال محمد خالد وردک وایي په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ قوي همغږي رامنځته شوې ده. نو له دې عملیې د امنیت په برخه کې ګړندۍ هڅې پیل کړې دي او زیاتو وسلوالو ته مرشوب لاړولې ده. دا په داسې وخت کې شوې ده چې په غزنی کې ګڼو کسانو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي دي چې امنیتي وضعیت ښه نه دی. د غزنی امنیت قمندان محمد خالد وردک سره په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر مرکه کړي.
موږ په حدود 5 کیلومتره کې د شمال طرف ته د خوجمری ته ساوه چې په نامه د جنګل باغ، هلته موږ یو بیز مشترک جوړ کړ چې تقریبا په حدود 100 نفرو کې اردو ملي پولیس امنیت ملي موږ ځای په ځای کړل چې د غونه یې نه مکمل موږ تشویش را په شو. او بل ساعه د منګور و چې هغه به مخکې کال کې چې غزنی د سکوت سره مخامخ شو، د هغو طریقې نه مبس تخلیه شو، مثلا بندیان ټول وتښتیدل، طالبانو انتقال کړل، هلته موږ د منګور بیس جوړ کړو چې اوس د اوزې سی او مبس هغه سره مکمله امن شو. او په غوزه کې د طالبانو چې د هغو محکمه علني هلته به کېده، د خلکو نه پیسې اخیستل کېدې. پازل د خدای چې اوس موږ هغه بیس واچولو، اوس مکمل شار په امن کې دی. موږ په دو باندې به انتقال نه کړو چې موږ دغه امنیت پښتانه په شار کې راستلې. دغه امنیت موږ ولسوالۍ ته په مخ کې بیایو چې موږ باید ولسوالۍ ونیسو، د کمربند شار نورم به پراخه شي، کارونه هم پروان دي انشاءالله.
داسې ویل کېدو چې څه موده وړاندې په غزنی کې د پولیسو د تشکیل کمښت و کمښت پر سوي د کڅنګ
یا ورشته دي تقریبا څه کمبوت لرل موږ په تشکیل پوره دی انده کمبوت لري چې هغه ان شاء الله اوس د خلکو توجه راوخی د غزنی کې امنیت دی ارڅوک راځي د ورځ تقریبا موږ د شلو ډیر شنه پر سموږ موافقه چې د دل تروازی په مختلفو بستو کې موږ موافقه ورسکو چې د وظیفه واخلي
محلي اداره په دا ورستیو کې د وسلوالو طالبان د درنې مرګ ژوبلې وروښتو خبر ورکوي څه فکر کوي چې د طالبان څومره ځپل شوي دي په دغه ولایت کې د ناټو لخوا د افغان هوایي ځواکونو کمانډۍ ځواکونو له لورې
دلته ډیر خارجیان غلي وو دی تصمیم لرله چې غزنی ولایت سقوط ورکا خوشبختانه د نوې رهبری چې غزنی ته راغله د مرکز حمایت چې د موږ سو هوایي ضربات شوي دي طالبان درنه طلبات وخت دي یو مثال به درته وایم چې د بند سردی کې چې درې دېرش نفره تنه پاکستانی وو چې د بینه پوغو کې ولاړل او نور په اندړو کې په ګیلان کې په مقر کې په کرباغ کې دی کوي کوي ضربې خوړلې دي اوس دی دوه نفره حتی یو ځای کېدی نه شي د ورځې داسې ورځ نه ده چې د دې شل نفره او دېرش نفره تلفات نه ورکوي او دی به دا ضربات کم هم نه شي چې څو دی رانه شي سوله ونه کړه او د موږ څه خبرو ته کې نه دي
موږ ډېری وخت اوس وینو په دا وروستیو کې غزنی ولایت ته د ناټو نظامي چارواکي د دې ترڅنګ افغان نظامي چارواکي ډېری وخت سفرونه کوي تاسو فکر کوئ چې غزنی ته د مرکزي دولت پام اوښته نه ده
بله اوښته ده مخکیم درته وی چې د مرکزی دولت ډیره توجه په دغه باندې ده په غزنی باندې ده چې د خلکو ډیر تشویشونه وو نو باید د دې ته ثابت کړي چې موږ تاسو امنیت ولی او دې باید په آرامه فضا کې وزون وک
د غزنی امنیت قمندان وو چې له ازادي رادیو سره د غزنی د امنیت په ارتباط سرګندونې کولې اوس بیرته کابل ته ورځو له کابل خان محمد سین په ټلیفون را سره دی د کابل د نن ورځې د چاودنې جزئیات په لده واخلو چې د کابل په نهمه ناحیه کې نن چاودنه د جماعت دننه شوې ده او په دې چاودنه کې پیژندل شوی دیني عالم مولوي سمیع الله ریحان وشل شوی دی نور جزئیات له خان محمد سین څخه
کابل ښار د جمعې په ورځ د روژې په نولسمه د یوې بلې چاودېدونکې د یوې بلې چاودنې شاهد و د دې ښار د نهمې حوزې د تقوا په جومات کې چاودېدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو چې د جمعې د لمانځه پر مهال شاوخوا یوه بجه او شل دقیقې د امام د خطبې د ویلو پر مهال وچاودېدل په دغه پیښه کې د هیواد یو پیژندل شوی دیني عالم او د جومات امام مولوي سمیع الله ریحان له یو بل لمونځ کوونکي سره وبژل شو او شپاړس پکې ټاپیان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
پری رویداد معلومات ابتدایی ما نشان میده که این حمله تروریستی توسط گروه تروریستی طالبان راندازی شده
تروس کومی ډلی د دغه حمله مسئولیت نه دی منلی مولوی سمیع الله ریحان د هیواد یو مشهور دینی عالم او تلی د امنیتی ځواکونو په ملاتړ خبرې کولې د دې ولسی جرګې مشاور هم وو او په یو خصوصي ټلویزیون کې د یو دینی پروګرام د پرمخ بیولو مسؤلیت هم درلود د افغانستان د عالمانو شورا دغه عمل غندي او د ریحان وژنه لوی ضایع ګڼي د افغانستان د عالمانو شورا غړی شفیع الله نورستانی وایي
حمله و انفجارات و در مقدسات ای حد که حدود الله است حد که حرمات خداوندی است در هیچ کتاب و در هیچ منطق همین موضوع را مشروع نمی دانه کاملا مردود است تقبیه می کنیم از همچون آمار ناشایسته و آمار تروریستی را
له حکومت غواړي چې د افغانستان د دینی عالمانو او جماعتونو امنیت ته تدابیر جدي کړي کابل خاریان هم د روژې په میاشت کې پر لمونځ کوونکو حمله یو نه بخون کې عمل ګڼي
د یو مسلمان څوک چې ځوان ورڅ د غیظ پسلاف هغه نه خلاص لمر خلاص دی خدای هغه ته دوغ راجل کوي که دا ټول دنیا دای ژوندې او څوک چې په نه حق په دې شکل څوک لمانځه وړي هغه بیا د جمی په مبارز کې هغه په رمضان کې د غنو ځای جهنم دی
دا لومړی ځل نه دی چې دینی عالمان په نخښه کېږي بلکې تیر کال د کابل په ورانو سوټل کې پر یوې ډلې دینی عالمانو هم برید وشو چې په هغې کې څلوېښت کسه وژل شوي او شپېته ټپیان شوي وو خان محمد سیند ازادي راډیو کابل
په راپور کې مو واورېدل چې په کابل کې نن د جماعت دننه چاودنه شوې ده او په دې چاودنه کې پیژندل شوی دینی عالم مولوي سمیع الله ریحان وژل شوی دی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نورستان ولی وای په دې ولایت کې د داعش لپاره د اوسېدو او فعالیت کولو ځای نشته. دلته دینی عالمان او قومونه د حکومت پلویان دي، خو په کونړ کې د مخ په زیاتېدونکو نفوس اندېښمن کړي دي چې له هغه ځایه نورستان ته نفوس ونه کړي. د دې موضوع تفصیل له سیمې د روح الله انوري په راپور کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د ازادي راډیو ته وویل د ولایت دینی عالمانو او قومي مشرانو پریکړه کړې چې داعش ته به په خپل خاوره کې ځای نه ورکوي، او په همدې اساس دا ویلی شي چې یاد ډله په نورستان کې د اوسېدو او فعالیت کولو اجازه نه لري.
کله چې چپه دره کې د داعش له خوا نه خوځښت پیل شو، نو د نورستان مشرانو، علما کرامو، سپینګیرو، جهادي مشرانو، قمندانانو، ځوانانو د واما په ولسوالۍ کې غونډه وکړه. ټول ولس دا اعلان وکړه چې موږ د داعش په وړاندې د دولت تر څنګ اوږه په اوږه جنګېږو او دفاع به کوو. نو دغه تشویش موږ په داخل د نورستان کې نه لرو چې داعش دې پراخ نفوس پیدا کړي او جدي تهدید دې هلته پیدا کړي.
هغه وای خو په کونړ کې د داعش د فعالیتونو زیاتوالی نورستان ته غځېدلو لارو ته اندېښمن کړی دی، او دغه اندېښنې د کونړ او د مرکز کابل چارواکو سره شریکه کړي ده.
دغه تشویش مونږ هم لرو او د مرکزی اداراتو سره مو هم شریک کړي دي. د کونړ ولایت سره هم په دې برخه کې همغږي لرو، او ان شاء الله کوشش کوو چې د دواړو ولایتونو په هڅو او د مرکز په کومک باندې دغه تهدید.
خو د کونړ چارواکي بیا وایي چې په چپه دره کې داعش ماتې خوړلې او نورو ځایونو ته د خورېدو توان یې له لاسه ورکړی دی. د کونړ امنیت قومندان سمونمل شفیق الله سحر ازادي راډیو ته وویل
مونږه قوه مصالحه اردوی ملي، پولیس ملي، امنیت ملي یو ځای مشترک خپل عملیات چپ ادارې کې انجام کو. هغه قرارګاګان چې په نوم وو خود سې ثابت نقطه نه لري، هغه مونږ ورنونی وو. داعش د چپ ادارې نم ډیر مخته تله ده، اته چې د هغه اواز د فیرم چپ ادارې ولسوالۍ ته راځي.
د نورستان والی په داسې حال کې په خپل ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت د ډلې د نفوذ نه کولو خبره کوي چې د کونړ چپه دره د نورستان واما ولسوالۍ سره شریکه پوله لري، او په یاد ولسوالۍ کې داعش خپل فعالیتونه پیل کړي او له وسلوالو طالبانو یې زیاتې سیمې لاندې کړي. داسې هم ویل کېږي چې د نورستان د واما ولسوالۍ تر سرحدونو پورې ځانونه رسولي دي.
په راپور کې مو د نورستان د والی حافظ عبدالقیوم په وینا واوریدل چې داعش په نورستان کې تهدید نه دی، خو په ګاونډي کونړ کې د داعش د هلوځلو زیاتېدو ته اندېښنه شته. بل لور ته د افغانستان په شمالي ولایتونو کې محلي چارواکي داعش ته اندېښنه لري او وایي چې د دې ډلې فعالیتونه په زیاتېدو دي. په دې اړه له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی دغه تفصیلي راپور لري.
د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د زرګونو جنګیالیو د حضور په اړه د روسیې هیواد لاندېښنو وروسته اوس مهال ځینې افغان محلي چارواکي په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د نړیوالو تروریستي ډلو حضور تاییدوي. په شمال او شمال ختیځ زون کې چارواکي مني چې د داعش ډلې سربیره په فاریاب، سرپل، کندوز او بدخشان ولایتونو کې د القاعده او جندله تروریستي ډلو هم پټنځایونه او تربیوي مرکزونه جوړ کړي دي. د سرپل د امنیت قماندان جیلانی ابوبکر وایي چې داعش ډله په کوهستانات ولسوالۍ کې د ترهګرۍ مرکزونه لري، او د یاد ډلې جنګیالي خپلې تهاجمي حملې له همدې ځایه پلان کوي. د کوهستانات ولسوالۍ له څلورو کلونو راهیسې د دښمن په لاس کې ده، او دلته داعش حضور لري، او تاسو شاهد یې چې له همدې ځایه تهاجمي حملې ترسره کوي. د سرپل ولایتي شورا یو غړی حسین مجاهد زده هم مني چې د داعش ډلې اکثرا جنګیالي له بهرني هیوادونو دي چې په سوریا او عراق کې له ماتې وروسته دغه ولایت ته مخه کړي. دوی هغه کسان دي چې په سوریا او عراق کې یې ماتې خوړلې، او موږ نه پوهیږو چې چا او څنګه له کومې لارې دلته راوستي دي. دا ټوکه نه ده که په شمازون کې د یادو ډلو فعالیت ډیر شي، دا به هم افغان دولت او هم د هغوی اصلي ملاتړ کوونکو ته یو نوی سرخوږی جوړ کړي. په جوزجان کې د خواب ولسوال انجینر احمد ادعا کوي چې په سرپل ولایت کې فعال داعشیان هڅه کوي تر څو د جوزجان سرحدي ولسوالیو ته ځان ورسوي او په دې ډول د منځنۍ آسیا هیوادونو ته نفوذ وکړي. د فاریاب د پولیسو ویاند کریم یورش هم وایي چې په دغه ولایت کې بهرني جنګیالي د طالبانو په لیکو کې د حضور سربیره د القاعدې ډلې تر ملاتړ پراخ فعالیت کوي. هغه وویل چې په فاریاب کې د بهرني فعالو تورستانو په منځ کې پاکستاني، ایغور، ازبکستاني او ایرانی جنگلی حضور لري. ازبکستانی جنگلی پکې دی. په تازګۍ سره ایرانی مشاورین هم ورسره یو ځای شوي او پاکستانی جنرالان یې مشري کوي. دوی په دوو برخو کې، یو د طالبانو په لیکو کې فعالیت لري او بله برخه یې القاعده ته مربوط کسان دي. د کندز ولایتي شورا یو غړی غلام رباني رباني وایي چې د طالبانو سربیره په دغه ولایت کې بهرنۍ تروریستي ډلې له داعشي فکر سره فعالیت کوي چې د داعش ډلې لا کلک ملاتړ هم برخمنې دي. ښاغلی رباني وویل انصار الله جند الله او جهش الانصار چې د کندز په شاوخوا کې په جګړو بوخت دي عمیقا ورسره داعشي فکر دی او دوی د القاعده ملاتړ کوي. دوی ځان داعش ته مربوط ګڼي. دوی خپل سپین بیرغ په تور اړولای او داعش ځان بولي. د بدخشان د ولی ویان نیک محمد نصری هم وایي چې په دغه ولایت کې بهرني تورستان د القاعده په ملاتړ جنگي او مالی او نظامی امکانات د پاکستان په خاوره کې له سرحدي سیمو ترلاسه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت داعش ډله د هیواد امنیت ته لوی ګواښ بولي، خو وایي چې په شمازون کې د یادې ډلې د تازه جوړ شویو پټنځایونو په اړه یې د خپلو رسمي منابعو څخه معلومات نه دي ترلاسه کړي. د دفاع وزارت ویاند عارف زبیر ازادي راډیو ته وویل چې تر دمه مشخصه نه ده چې په کومو شمالي ولایتونو کې یادې ډلې خپل فعالیت پیل کړی دی.
داعش یو تهدید دی، لکه د نورو ترسیدرو که هغه جندلا دی، که هغه طالبان دي، که هغه حقانی ډله ده او که هغه القاعده ده، د هېواد ترضي ته پر وړاندې جنګېږي. اما تر اوسه پورې مشخص مونږ به د کشفي ارګانونو لخوا نه مونږ ته نه دي شوي شوي چې په کوم ولایتونو کې د شمالي د خلکو فعالیتونه شروع شوي دي.
تر دې مخکې د روسیې د استخباراتو مشر الکساندر بورتنیکوف د مې په 18 نیټه تاجکستان ته د سفر پر مهال وویل چې د داعش ډلې کابو 15,000 جنګیالي د افغانستان د شمالي ولایتونو په سرحدي پولو کې ځای پر ځای شوي دي چې د منځنۍ آسیا لپاره تهدید بلل کیږي. موجیب حبیب زای، ازادي رادیو، بلخ.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ولیدل. د عمران خان دفتر تر دې لیدنې کتنې وروسته په یو بیان کې یوازې دومره ویلي دي چې پر دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې شوي دي. موضوع د مشال راډیو خبریال اسرار عالم محمد څارلې. له ده به واورو چې کوم موضوعات به جواد ظریف له پاکستاني چارواکو سره وڅېړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي دفتر نن کم بیان جاری کړی. نو په هغه کې دوی دا ویلي دي چې مرکزی نقطه د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ دی او په هغه باندې به دوی دا خبره هم کړې ده چې پاکستان غواړي چې څومره هم مسلې دي په ځانګړې توګه د ایران او د امریکا ترمنځ دغه کړکیچ هغه د خبرو د لارې حل شي، باید وسله یا پوځونه کارول شي.
یو بل موضوع هم چې په خو د پاکستان او ایران ترمنځ لانجمن ښکارېده او چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم بیا تهران ته سفر وکړو، د پاکستان او ایران ترمنځ لانجاوه د سرحد پر سر، هغه موضوع ته اشاره نه شي؟
په هغه باندې هم لا هم خبرې نه دي شوې. هغه وجه دا ده چې کله نه جواد ظریف پاکستان ته خپل سفر اعلان کړی چې پاکستان ته بزم لکه هغه څنګه پرون راغلی دي، نو د هغې نه وروسته سعودي عرب هم دا ویلی دي چې موږ به د جولای د لومبۍ نیټې نه پاکستان ته په قرض باندې تیر ور کول پیل کو. نو چې کله سعودي عرب هلته کې دا قسمه خبرې شروع کړلې او سعودي عرب دا هم ویلي چې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره وکړه چې کومه غونډه کیږي د خلیج هیوادونو د همکارۍ د شورا غونډه به کیږي، نو دغې ته به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ځي. نو دا تمه هم ده چې ځینې سرچینې دا هم و چې د پاکستان وزیر اعظم کې دې شلاټ شي. نو یو خو دغه خبرې دی، بل خو ایران چې کوم دی هغه خپل کوشش کوي چې د پاکستان او دغه راز د نورو هیوادونو اعتماد حاصل کړي، ځکه چې د امریکا او د ایران ترمنځ کړکېچ زیات شوی. نو په داسې حالاتو کې زما خیال نشي چې په دغه موضوع باندې به ایران خبره وکړي چې څنګه تر دې پورې چې د پاکستان وزیر اعظم په خپل باندې ویلو چې د پاکستان په ایران کې وسله وال بریدونه کوي. نو خدغی باوجود خاری نه چې دغه موضوع وڅېړل شي.
محمد صاحب، د جواد ظریف او شاه محمود قریشی د خبرو په اجنډا کې د افغانستان مسله شامل ده؟
نه، دغه په خبرو کې نه ده شامله، خو په سنډه کې پرون د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په کوټه کې یو پروګرام ته ورغلی ولته کې دا ویلی دي چې په افغانستان کې کومه د سولې پروسه روانه ده، موږ په هغه کې مثبت رول لوبول غواړو. خو ورسره ده هم ویلي دي چې کوم غیر متوقع حالات دي، هغې ته به هم ځان چمتو ساتو.
له اسرار علم محمد څخه په مننې. نن د انګلستان په انګلستان کې د پاکستان او افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. د کرکټ یو ورځنۍ لوبه روانه ده. دغه شیبه تر دې شیبې پورې پاکستان 190 منډې جوړې کړې دي. څلور لوبغاړي سوځېدلي دي او 15 اوور بشپړ شوی دی او لوبغاړي اوس اوبه څښي او د اوبو د څښلو وقفه ده. رضوان مراد دغه لوبه څارلې ده. مراد صاحب، ستاسو په باور دغه لوبه تر دې دمه څرنګه روانه ده؟
مننه شیبر صاحب. کله چې د سلو منډو شاوخوا د پاکستان رنزونه یا منډې وې او څلور لوبغاړي اوټونو او سوځېدلي وو، نو هیله زیاته وه چې په یو نیم سل رسېدو نه مخکې به کې او دوه لوبغاړي د پاکستان وسوځېږي، نو د افغانستان د بالرانو یا توپ اچونکو فشار به وي او پاکستان به منی شي چې زیات ټوټل د انګریزانو په خبره یا زیات رنزونه او منډې د افغانستان لپاره هدف وټاکي. خو متاسفانه د ځینې زما شخصا په نظر ځینې کارونو چې د افغانستان د ټیم کپتان ونه کړل او همدغسې د دې لوبې نړیوال مبصرین چې په تبصرې کوي په لایف تلویزیونو کې، د هغوی وینا دا وه چې کله چې څلور لوبغاړي سوځېدلي نو په هغه وخت کې باید د افغانستان سپینران ته زیاته موقع ورکړ شوې وه، ځکه چې پچ یا د توپ اچولو ځای چې دی دا سپین ته برابر دی او فشار ور دمخه.
کوم فکر کړی خصوصا په هغه وخت کې چې راشد خان وکټه واخیستله؟
بله،
ډېر تر فشار لاندې وو. په دې وخت کې ګلبدین خپله بالینګ کاوه، بهتره نه وه چې مجیب رحمان مجیب زدران راوسته وي؟
یو دا چې دا بهتره وه چې مجیب یې راوسته وي، بل دا چې مثلا وسیم اکرم وي یا مثلا نور نړیوال لوبغاړي چې په تبصرې کې په دې لوبه په مستقیم ژوندۍ بڼه هغه وي چې کله چې ته پوهېږي چې رن ډیټ یا د رنزونو اندازه زیاته ده د پاکستان لخوا، په تیزۍ رنزونه جوړېږي، منډې جوړېږي، نو ته کوشش وکړه چې وکټ واخلی او د وکټ د اخیستلو لپاره باید فیلډینګ یعنی هغه تهاجمي حالت راولی، یو رسک بخلی، خطر به منې چې کېدای شي شپږیزه ولګېږي، څلوریزه ولګېږي، او لیکن ته به دا خطر په دې خاطر منې چې کېدای شي وکټ هم ترلاسه کړې. متاسفانه چې کپتان تر ډېره وخته پورې هغه فیلډینګ هماغه نورمال وساته. یو دوهمه دا چې خپله وفتاباله مې یعنی په وخت یا خپله حمید حسن دواړو انګلونو دواړو خونه فاست بالران
اول د رو بالر اشه چلی دو. افغانستان رو ډیر بالران لري. په دې لوبه کې سمیع الله شینوار ته هم چانس ورکړل شو دی. په تیر لوبه کې رحمت شاه ډیر ښه سپین بالینګ وکړو. محمد نبی خپل بهترین بالینګ کوي سپین چې نن تر ټولو بریالی مو. دا اوس چې زه ګورم دا جدول چې زما مخ کې ده، محمد نبی شپږ اوور کړی دی، نوشت منډې ورکړې دي، دوه لوبغاړي سوځېدلي دي، سوځولي دي، خو وروسته له دې فاست بالرانو بیا د مجیب راوستی دی چې شپږ ورې کړې دي او 9 منډې ورکړې دي. ګور هغه بیا ټاکول شوی دی.
یو دا مسله، یو د افغانستان له پیل راهیسې متاسفانه د افغانستان فیلډینګ لګوندې نیمګړی او خرابو، یعنی درې داسې واضح لوبغاړي چې هغه کیچ کېدل یعنی سوځېدل، هغه ډراپ کړل سره په فیلډینګ کې اوسه پورې ستونزې شته دی. که څنګه کرکټ باندې څوک نشي ویلی چې څه به کېږي، آخر کې د پاکستان رن ډېر زیات تیز روان دی، یعنی که چېرته دغه لوبغاړي ولاړې او آخر کې هغه هیټرانو ته مخته رسیږي، نو د 3 او 3 هدف به افغانستان ته ډېر مشکل وي.
او د پاکستان په هیټرانو کې مثلا شعیب ملک دغه اوس ولاړ دی، په 150 توپونو 140 منډې کړې دي، په سر کې په ډیرو لږو توپونو باندې ډېرې په ډیرو زیات توپونو ډېرې کمې منډې جوړې کړې وې. او بابر اعظم چې 4 منډې کړې دي د پاکستان تر ټولو بهترین بیټسمین دی.
دغه شیبر صاحب، دغه پارټنرشپ ماتول پکار دی، یعنی که دا پارټنرشپ دغه دوی دواړه دوام وکړي بیا نو د افغانستان لپاره چې کوم هدف ټاکل کیږي هغه به لږوندې ګران وي افغان لوبغاړو ته.
مراد صاحب مننه. دغه اوس بیا محمد نبی بالنګ شروع کړی دی او یو توپ یې واچو او لوبه دوام لري. د افغان بیسیم شرکت لاري ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلی سیمیسونه. بصیر خیلمن له کابله د مولوي ریحان د وژلو پیش ته اشاره کوي او پر استول سیمیس کلی کې حدیث شریف ته چې علما د انبیاو وارثان دي، نو د انبیاو وارثان ولي وشل کیشي؟ ژمن له ګیلان لیکي د ریحان صاحب شهادت به د حقیقت ژبه ګونګ نه کړي.
اتل لزابل لیکلی دی. هغه خلک چې له حقیقت ویره لري او خپل بدرنګ چیره له خلکو پټوي دینی عالمان هدف ګرځوي. عبدالرحمن له کابل لیکلی دی، د جماعت دننه په چاودنه کې څوک د جماعت په دننه به هم څوک چاودنه وکړي چې بیا ځان ته مسلمان هم ووایي. عبیدالله پر استول اسمس کې لیکلی دی، مولوی ریحان په وطن مین انسان. څلور نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له اجمل انڅخور.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو بیان کې هغه تروریستي برید په کلکه غندلی چې نن په کابل کې په یو جماعت کې د مولوی ریحان د وژلو سبب شو. د کابل د پولیسو چارواکي وایي چې نن د نهمې امنیتي حوزې اړوند د التقوا جماعت کې مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي مواد وچاودل چې پکې مولوی ریحان ووژل شو او شپاړس تنه نورې ټپیان کړل. د سرپل ولسوال په سوزمکلا ولسوالۍ کې د ملي اردو د یوې مهمې پوستي د سکوت خبر ورکړی دی. د سوزمکلا وبخی د سرپل ولایت په سوزمکلا ولسوالۍ کې د ملي اردو یوه مهمه پوسته د طالبانو لاسته ورغلې. د سوزمکلا ولسوال صبغت الله نن سهار له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ، خو په اړه یې جزئیات ورنه کړل. اخوا د بلخ ولایت سیمه ییز چارواکو هم ویلي چې په چاربولک ولسوالۍ کې یوه امنیتي پوسته د طالبانو لخوا سقوط شوې ده. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شان نن ازادي راډیو ته ویل، په دې حمله کې د سیمه ییزو پولیسو دوه قمندانان وژل شوي او یو بل ټپي دي. د برتانیا صدر اعظم تریزا می اعلان کړی چې د جون په ومه نیټه به د برتانیا د محافظه کار ګوند د مشرتابه څخه استعفا وکړي. مینن په لندن کې ویل د ګوند د نوي مشرتر ټاکنې پورې به د برتانیا د سرپرست صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړي.
دا ساجی رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې آزادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ځخ سب شي پیغامونه خبرو، خو دمګړې خوست مخه کو. د خوست مرکزی لیسو او شونځي او لسکونه شونکو د کاري اتصاب او پرلت وهلو غواښ کړي. دوی ویلي دي حکومت ورته د 1.5 کال د کورونو د جوړولو لپاره د وی نمبر ځمکې تعارف ورکړي، خو په عمل کې کې تر اوسه پورې دوی تم ځکې نه دي ورکړي. بل لور ته د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د نمرو د ویش بهیر وروستی شوی او د یوې اونۍ په موده کې به ښوونکو ته د نمرو ویش پیل شي. نجیب الله خیل له خوسته راپور لري.
د چهارشنبه په ورځ د خوست د مرکز متون لکنو او شمال د سیمو لسګونو ښوونکو د بې اعتراضۍ غونډه په ترڅ کې یو ځل بیا له افغان حکومت وغوښتل چې د یادو سیمو ښوونکو ته دې د کورونو د جوړولو لپاره نمرې وویشي. دوی وویل ښاروالۍ ریاست ورته 1.5 کاله مخکې د نمرو رسمي تعرفې ویشلي، خو په عمل کې دوی ته په اختیار کې نه دي ورکړي. یادو ښوونکو ګواښ وکړ که تر راتلونکې یکشنبه ورځې دوی ته د نمرو د ویش بهیر پیل نه شي، کاري اعتصاب به وکړي. د اداري کمپلیکس مخې ته به د پرلت خیمه ودروي او د پروژې په سیمه کې به په خپله د نمرو خط اچونه وکړي. یو تن معترض ښوونکي مولوي محمد داود وقفي آزادۍ راډیو ته وویل
د مرکز د معلمین ښارګوټی چې د 1.5 کال نه په بندې کور شروع شوی دی، خو اما تر اوسه پورې دا پروژه پلی نه شوه. خو موږ ته وعده وکړ شو د معارف له طرفه چې دغه پروژه به په دریم د حمل چې د معارف ورځو پلی بشي بیا پلی نه شوه، او بیا وعده وکړه چې دا پروژه به په 15 د حمل پلی شي. خو ستونزه د خوست د معارف ریاست په رهبرۍ کې دو هغه هغې ټاکلې کمیسون سره چې والي ټاکلی دی د هر ارګان نماینده پکې کې دی، هغې سره لازمه همکاري نه کیه.
د سید ولی شاه او داوود مندوزی په نومونو دوه تنه ښوونکي وایي چې د نن او سبا په ژمنو ولایتي ادارې ورباندې یوه نیمه لسیزه تېره کړه.
دا به د دې چې واب ته بعد دوه میاشتې بعد دوه میاشتې بعد درې میاشتې په دا کې اوله ستلس کلونه تېر شول، موږ د حق نه رکولی کېږي. موږ په دې احساس نه سره ټول شوي یو.
د معلم تصویر حقیقي نه دی، مجازي تصویر دی چې د 1.5 فیګه چې کل کې موږ ته د ښاروالۍ کاغذ ور وکړو چې څو سره نمرې تبدیل کېږي، خو تر وسه پورې هغه نمرې موږ حاکا حقوقي وي سره چا نه دي روکړي.
د اعتراض کوونکو څخه یو بل تنخونکی حسین الله حسین وایي
که د راتلونکي یکشنبه ورځې پورې هغه حق چې موږ ته قانون روکړی دی او قانوني ټول مراحل خلص شوی دي بیا هم په دې کې تاخير کیږي، نو لمړی به موږ کری اعتصاب ته دوام ورکو، دویم کې به بیا موږ د کمپلیکس یعنی د ولایت مخ ته ودرېګو او ولته به موږ د خپل اظهارات وړاندې کو، او دریم به موږ خپل د انجنیری ټیم سره یوځي صحیح تاسو خپل چنا په هغه باندې ځان ته اچو.
بل لوري ته د پهنې ریاست چارواکي وایي چې د ورغه کلی په ساحه کې د مرکزی سیمو خونکو ته د نمرو د ویش کار نهایي شوی او د یوې اونۍ په موده کې به یې عملي کار پیل شي. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وویل
دغه لیست کې 15 تنه معیوبین دي، د هغوی کاروالی یو څه وخت ضرورت لري او زه په دې باور یم چې په راتلونکي یوې اونۍ کې د دغې پروژې ټولې څخه تخنیکي چارې تنظیمیږي او دیوالی صاحب په راتګ سره چې اوس په کابل کې حضور لري د دغې پروژې عملي چارې پیلیږي.
د خوست د پوهنې رئیس ویل د یادې ادارې مسؤلین به د ټولو ممکنو لارو استفاده وکړي چې د ښوونکو د سرپناه ستونزې حل کړي. د خوست په دولتي ښوونځیو کې خواوشا 15,000 رسمي او تر 3,000 بالمخته او قراردادي ښوونکي په دندو بوخت دي.
د کرکټ حال به درکو بیا یوه سیمه ایزه مسله راخلو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په انګلستان کې یوه ورځنۍ لوبه روانه ده، اووه دېرش اوورونه پوره شوي دي. پاکستان 201 منډې جوړې کړې دي، څلور لوبغاړي سوځېدلي دي. بابر اعظم د پاکستان له لوري 29 منډې جوړې کړې دي او لا هم نه دی سوځېدلی. په تېره اونۍ کې د قرغزستان او ترکمنستان په سیاست کې د اسلام د رول په اړه بحثونه زیات شول. دا خبره شایي نوې ښکاره شي، خو له پیړیو راهیسې د دولت او جماعت ترمنځ د همکاري مسله د بحث وړ یوه مسله ده او همکاري هم روانه ده. په دې اړه د ازادي راډیو د مرکزي څانګې راپور ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
په منځنۍ آسیا کې مشران او دینی عالمان له زر کاله راهیسې په ستونزمنو حالاتو کې اوسېدلي دي. په دې وروستیو کې په قرغزستان کې د جماعت او دولت چارې سره جلا کولو بحثونه راپورته شول. د مې په 21مه په دې هېواد کې یوې کمیټې د ولسمشري او پارلماني انتخاباتو قانون ته د اصلاحاتو په هدف بیا کتنه وکړه. د اصلاحاتو له مخې به پر دینی شخصیاتو محدودیتونه زیات سي چې غواړي په انتخاباتو کې ګډون وکړي. ټاکل شوی ده په قرغزستان کې په 2020 کال کې پارلماني انتخابات وسي. په 2019 کال کې د ولسمشریز کمپاین پر مهال ګڼو دینی مشرانو په سیاسي لاریونو کې برخه واخیسته. د بیلګې په توګه تر ولسمشریزو انتخاباتو یوه میاشت مخکې پخوانی مفتي چوباک حاجی جلیلوف د یوه کاندید سورنبای جینبیکوف په غونډه کې ګډون وکړ چې وروسته جینبیکوف د ولسمشری انتخابات وګټل. جلیلوف په هغه غونډه کې ویلي و چې زه د پخوانی مفتي په توګه دلته راغلی یم او د علماو د نړیوالې شورا د غړي په توګه نه او نه هم د قرغزستان د علماو د شورا د غړي په توګه، بلکې د دې هیواد د یوه وګړي په توګه راغلی یم. زه خپل ملاتړ ښودل غواړم. منتقدین ویل چې د کمپاین په غونډه کې د جلیلوف ګډون د قرغزستان د اساسي قانون له 22مې مادې سرغړونه ده، خو د جینبیکوف کمپاین په ځواب کې وویل چې جلیلوف دې غونډې ته وربلل سوی و او پر خپل سر نه و ورغلی. د جلیلوف غونډې دینی مشران په ټولنه کې ډیر درناوی لري او د ځینو کاندیدانو ملاتړ په دې معنا دی چې یو شمیر خلک همغو کاندیدانو ته رایه ورکړي. په قرغزستان کې هیڅ څوک د اسلام د رول کمولو خبره نه کوي، بلکې په حکومت کې یو شمیر کسان غواړي دینی او دولتي چارې سره جلاوي. د ازادي راډیو د ترکمن څانګې د راپور له مخې په یوه جومات کې ملا د خطبې پر مهال دعا وکړه چې خدای دې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف له هر ډول زیان څخه وژغوري او دا چې د هغه دښمنان دې د هغه پښو ته ولویږي. دا لومړی ځل نه دی چې ملایان په جماعتونو کې د ولسمشر په ملاتړ دا ډول اعلانونه کوي. د راپور له مخې په ترکمنستان کې له مذهبي مشرانو څخه استفاده حیرانوونکې ده، په داسې حال کې چې دا هیواد توانېدلی دی چې په حکومتي چارو کې دینی نفوذ ډیر محدود وساتي. د بیردی محمدوف حکومت د ملاتړ ټولولو لپاره تل جماعتونو ته مخه کړې ده.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله د یو بل خبرونه چمتو ده چې په دې کې ستاسو ځینې اندېښنې د دفاع وزارت لایو مسول سره شریکې سوي دي. مخکې تر دې چې په امنیتي برخه کې ستاسو ستونزې او شکایتونه وورو، د یو بل دوست پیغام در تخبروم چې په روژې میاشت کې د خپلې بېوزلۍ څخه کړیږي او پر هیوادوالو غږ کوي چې مرسته ورسره وکړي. د خبرونې جوړښت مهم دا دی چې ستاسو غږونه، ستاسو مشکلات او ستونزې مو نورو ته ورسوو، نو پر همدې اساس همدا پیغام به لومړی راوخلو.
السلام علیکم، رحمت الله میدان سار له ولایت نه. زه خپل دین موزیات خراب ده، ډیر احتیاج محتاج یم، ډیر یعنی ډیر احتیاج یم. دغه یو پیغام ما دې ته زه کېدم، کوم یو که زکات لري په دې روزه کې زکات واقعا زکات کی گئی اور زکات اگر کی وضعیت میں خراب لگی احتیاج متاجم ہے اب کو باندھ مائی بہن پکور کی ہی چیز خدا نہ کروں تو دیر روزہ کے یعنی دس مشکلات میں روانی تھی کسی او آغا اللہ نے لگے چھوٹا لگے پتہ خراب والے نبی کی وضعیت خراب تھا تو ہم سے دغا تو زکات لری زکات اور کی خیر دغا موت دے او وال را کی سو پہا جائے کی زو تو ازما تمام نے دیر کی اجی وغیرہ پہ عمر باندھ دس اجی تمام نے نو راغ لکی ساکا دی دغه اجازه په مونږ راغلی دی چې اجازه ډیر محتاج دی واش ما راغلم زه خپل هو هم خیر د دغه ما صدا تاسو ته کې هغه کې اعلان کې چې دغه ما صدا خلک وو کوم یو کې زکات لري دی الله په دربار کې خیر دی چې اجازه دغه ما صدا دغه ما را باندې زنګ وي چې زه واسم ما صدا دغه هم کاری وکي زه خپل شما را اعلان کوم خیر ده دغه ما غا تاسو ته خلک ته ورسوي سپر و و سپر و یاو شپاگ و بیا به تکرار کنگ سپر و سپر و یاو شپاگ و دیر دیر تشکری کن خیر دادیم بغلی ما خواستا تاسی نصر کرد دیر ایتیاجیم دیر موتاجیم پی دیر روزا که قسم پا خدای میبین یاو علام دار ایتیاجی دیم میبین نورن زتی وقت نمیستم زتی نگنه سرفتی و سلام
مننه کوم محترمه چې خپل ستونزه مو را سره شریک کړه او موږ هم اوریدونکو ته ووروله تر یوې لنډې وقفې وروسته به د خلکو امنیتي ستونزې راواخلو او د افغانستان د دفاع وزارت مرسیال وین محمد زبیر عارف په دې خبرونه کې ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست په افغانستان کې جګړو تل د نورو زیانونو ترڅنګ عامو خلکو ته تلفات اړولې دي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د دغو تلفاتو د ډېرې برخې مسؤلیت د دولت پر وسلوالو مخالفینو اچوي دوی ورځنۍ به چاودنی د سړک د غړې ماينونه او نورې هدفي وژنې د استدلال په توګه یادوي خو د دې ترڅنګ د حکومت لخوا هوایي بمباروي هم خلک اندېښمن کړي دي او دوی له حکومت څخه غواړي چې په خپل عملیاتو کې د عامو خلکو خوندیتوب ته ډېره پاملرنه وکړي په دې خبرونه کې به تر ډېره پر همدې برخې باندې تمرکز وکړو تر وقفې وروسته ورته راځو
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
الو زه حاجی صاحب محمد هلمند د ولایت نظری د زوري د استاد سره په تماس کې یم زما نظر اقوا یش دا د اجدا شیخ کافاتی ورک سی دا د ورک د خدای په پاز موږ خو نه راړان کړم موږ ټکور ټکور په موږ څنګه تر لوټو تر خاو لاندې دا حکومت راځي موږ سره نو کې دا د ملکی کسانو دی و جمله د دفاع کې کې شری دا وڅال تاسو ول ارش په یلمن کې د غم تغیر خلاص دی ارش په چپا د ارش په عملیات په ارو لسوالې کې پنده د شپه د شپې ارش په چپا ول کې دي ارش په د دې چې ټوپ نه راغوي دا وڅال په اسلام کې دا چې نه لوار کولند راځي دی ول سره دی ورې فقط والسلام
د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستيال ویان محمد زبیر عارف ډیر زړه مننه کوم چې زموږ خبرونه ته حاضر سولې او د یو شمیر اوریدونکو هغه پښتنې جواب کوي چې د ورستۍ نامنې خلری په ځنګړي ډول دی د ملکی تلفاتو څخه ډیر اندېښنې لري نو که تاسو خوښ وي زه به د اوریدونکو راوخلم بیا به د دې جواب تاسو ورکړي
لارے بند کرے چون په زرا او کورونا د تندې او درختې او چسولې او کښتنه تباه سول د خلکو کورونا وران سول ایا دا یو کیلومتر خاور وتی ته تیر تر ارزښت لري تر بازار او انسانانو سی اپ سو انسانان یو د مری دا لرم شاش کړه روزه چې وسره غلې د دې د خلکو چې کورونا یې بمبار کړی تر خلکو بمباری کې یا خلکو کورو ته خلک غورځي ایا موږ ته نه زه ورته دی په دې لار کې چې والله ته ورور څه د توه منو که څنګه نو اوس موږ حکومت نامه بدرځي موږ طالب نامه بدرځي نور نو والله تاسو کویږي کدا زما پیغام نشر کیږي زه به ډیر خوشاله سم او یاد یې د پور چرواک پور ورته
بلے ارس
اور سب پپل کے مننا سلام تاسو ته او ټول تاسو اوریدین کو ته او دا اوریدین کې چې د هلمند د ولایت نمو سر پاړی کې چې وا دا رښتیا چې ډېر ګران کار هم لري، خو زموږ کوشش کوو تل همیشه چې کوم ځایونه موږ ته په اولویت کې وي، باید هغه ځایونه چې ډېر تعدید وي، ډېر ګواښونه وي، موږ همیشه په هغه باندې کار کوو. تاسو په دې وروستیو کې د دې ګواه هستئ، شاهد هستئ چې موږ په شیرزاد ولسوالۍ کې عملیات وکړل، پس له توګه نه مو لاره خلاصه کړه. یا دا تېر وختو کې د اروزګان په چینو ولسوالۍ کې تقریبا پس له ډېره وخته زموږ دفاعي نتیجه کونه لاره خلقه موتر یو هرکلی وکړ. نو موږ په پلان کې دا ټول ځایونه دي. ما دا ځان سره همدا اوس یاداشت وکړه چې انشاءالله زه به دا مربوطه ساحېنم پښتنه وکړم، هغه څوک چې هلته چارواکي دي که د اردو په چوکاټ کې وینو حتمن موږ په دې سر کې یو څه پلان به کوو، پروګرام به کوو، نو دا به مشرانو سره موږ شریکوو. او یو شی چې ډېر مهمه ده چې اوس